سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی. تاسو د ازادي رادیو نه خبري مجله اوري. اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د مخام لښپګو د سهار پر شپګو په منځني څپه دولس شپګنوي او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپولو نه سیويش او پنځويش متر واوري. خبري مجله په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. د خبره د یاد وزارت په سند کې شاید د 2023 کال د نوبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دی. د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو په آرشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پرې راپورونه ورکړي دي. د دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي شفافیت او حساب ورکونی ملاتړ کوي. امریکا د طالبانو په بیا واکمنیدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ. پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلی دي، کابل ته د بیا استنیدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمینې دوحې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 لک افغان کډوال خپل خاورې ایستلی دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د راستل شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي خو دایمي حل لار لپاره بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور کړی دی راغلی دي په باندې 15 لک راستل شو کې 15 سلنې له 18 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي که پر افغان تذکیری او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي دفترونه به وتړي. د پرلت مشر غوث الله د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي که پاکستانی دولتي غوښتنې ونه مني د احتجاج په ډول به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخه به یې بنده کړي. دا چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق اڅکزي هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې لا ترلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر 18 راهیسی د روان پرلت زیاتره ګډونوال هغه کارګران یا لغړیان دي چې پر هغه پولوي هر ورځ په شا تجارتي ګنډې غوټي او پندوکي لګول. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکیری د تګ راتګ د ازادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا ته میاشتې قفس کې بندي کړې وه. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په مې کې د کوتره د ممبئی یو بندر ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړۍ بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي وه. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک دا کوتره په قفس کې بندي کړې وه او ته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. لا څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځای راتښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2018 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله شو. د هند پولیسو ته دې وختار نوټې لیکدوه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبې نمړی ورځ پای ته ورسیده. افغانستان په خپل نوبت کې 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شول. په ځواب کې سریلانکا په 400 رنونو کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی اوټ شي 80 منډې جوړې کړې دي. سبا ته به سریلانکا خپله لوبه مخې ته بیایي. د افغانستان لپاره نن په توپوهنه کې د رحمت شاه 190 او د نورعلي زدران 130 منډې یادول دي. د افغان ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهید هدی لوبډل مشری حشمت الله شهیدی کوي. په ټیم کې کڅه هم ځینی ځوان او پخوانی لوبغاړي شته خو راشد خان، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، ګلبدین نایب او ځینی نور پیژندل شوی لوبغاړي ټیم کې شامل نه دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبری مجله کې را سره تاسو ته لیږو اوریدل شي. لنده با خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه وختونه سره واوري چې له طالبانو یو ځل بیا وغوښتي چې د افغانانو مشروع حقونه ورکړي. تش د امریکا لنده د افغانانو مشروع حقونه څه دي په دې ته وړاندې راپور لرو. همدارنګه د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د پیراغونی د سرمفتش ادارې سیګار د هغه راپور جزئیات به هم د تدر کړو چې ویل کېږي هغه کسان له پاکستانه هغه افغانان شړل شوي دي چې امریکا ته د تک په تمه وو. همدارنګه دا چې په افغانستان کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه شوې وه سره په څنګ کې هغه کسان چې له پاکستان راستانه شوي شکایت کوي چې سرپنا نه لري د دې کسانو شکایتونه هم درسره شریکوو او کندهار ته هم ورځو چې هلته د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت هم درسره شریک کړو.
زه دلته په کوچنیوالي هلته اکا سره اوسېدلم نو چې پلار مې وپاس بیا زما مور نه اکا وکړه نو باره بیا سره هلته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي دلته اوسېږم.
نور مطالب هم شته ملتیا م غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت وایند میټو میلر تیرش په یو خبري کانفرنس کې ویلي پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر تیره شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغه اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنه کړل. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د دې هیواد یو شمیر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړي خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوری حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینوار هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دو په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخوانی وسلوال پوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمیر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي ویلانې کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دی.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو یو ځل بیا غوښتي و چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. بل پلو بیا همدې وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلي چارو د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول باندې څیړي. د خبریات وزارت په یو سند کې راغلي چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په ډسمبر کې خپور شوی دی. ورزو سنا کاکړ ته سنا جان ستړي مشي خیر راغلی که تاسو راته وایئ چې دغه سند کې نور د دغې قونسلګرۍ د پرانیستو یا د پرانیستو د پروسې د څېړلو لپاره څه راغلي دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متعدانه او د طالبانو د رسمیت پېژندلو پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی او دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نوی ستراتیژیک سند کې مطرح کړی ده. په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سیمه ساتش ادارې سیګار په خبره د هماغه کال په دسمبر میاشت کې خپور شو، راغلي چې متحده ایالتونه طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پېژني او باید د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو لپاره اغېزمنې اړیکې جوړې کړي او ټول امریکا سره د طالبانو د ژمنو د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او وړتیا درک کړي. په دغه سند کې ویل شوي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې څلور برخې له ترهګرۍ سره مبارزه، اقتصادي مرستې، سیمه ییز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایي اتباعو لپاره قونسلګري خدمتونه او له هغو افغانانو سره مرسته چې غواړي امریکا ته کډوال شي شامل دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د هغو یرغمل شویو امریکایانو د خلاصون لپاره چې دغه سند پر بنسټ په افغانستان کې په ناکه نیول د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي د کار په ملاتړ ټینګار شوی. په دوام کې ویل شوي چې دا تر بل هر وخت ډېره مهمه ده چې دا ترلاسه شي څو افغانستان به بیا د امریکا متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ستراتیژیک سند کې راغلي چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته امریکا په کابل کې خپل سفارت وتړه او دا له افغانستان سره د دوو لسیزو پوځي او سیاسي تعامل سمبولیک پای و او په دې موده کې امریکا له طالبانو سره په ځانګړې توګه په قطر کې څو جلا جلا غونډې هم کړې دي. د تېر حکومت له نسکورېدو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سفارت وتړه او دا اداره عثمان له دوحې څخه د خپل شجفیت څارنې لاندې فعالیت کوي.
ډېره مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه محتاطانه څېړنو په اړه باندې چې دوی ویلي په کابل یا په ټول افغانستان کې د قونسلي چارو د پیل لپاره دوی یو پروسه پیل کړې او دا به څېړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش د رسیګار وایي د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي و امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
له پاکستانه د هغو زرګونه لګواک سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي و امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پینشن وی په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې د پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري او د راپور په ټکو پستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2023 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ ویستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمي مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ SIV P1 او P2 کیسونه لري هم وایي چې له یوې خوا د ویزې په ورکړه کې ځنډ او له بلې خوا د شړل کېدلو ګواښ دوی ډېر اندېښمن کړي دي. یواله دغو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ته چې له خپلې نه کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسیږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً ویزای مو ختم است.
اوس مهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلی. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $400 جریمه ورکړل شوی ده. که په څو ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابره شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزه ترلاسه کړو. موږ له اخلاص سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کلداري ورکوي ټول د هیواد ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمینه برابره وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمینه نوي برابره، زموږ اولادونه، خویندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنا ده چې موږ ژوندي نه یو. هیله ده مسؤول بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 13 څخه تر 24 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیې کوم خبر نشته.
د سیګار په درمیاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته لستنېدو وروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبایوا په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 یې په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پرېکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بې اسناده افغان کډوال له یاد هېواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي. او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واټساپ شمیره اعلان کړه او له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کیږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. فرانسه وایي روسیه به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندویه کارکوونکو د وژنې ځواب ورکړي. د چې د کارکوونکي چیرته وژل شوي د سفیر لاستانک ځینې اورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن دسیجون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د روسیې بربریت په اوکراین کې ملکیان په نښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خرسون د باندې په یو ښارګوټي کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خرسون سیمه ییز والي الکساندر پروکودین په خپله ټلګرام پاڼه تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دي ویلي چې دغو بشرپالو کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي هم ویلي چې دغو زړورو فرانسوي مرستندویانو له خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشر پالنې په خاطر په یاد ساتو. خرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو 11 نسکور کړي. دا ډرونونه په خرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم دز شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د دوه کلن یرغل پر مهال سخت اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیري. اوکراین چارواکي وایي هیله مند دي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهوري غوښتونکي وایي چې مصرفی بودیجه په هر ډول طرحه کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بېوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. بل پلو په افغانستان کې د بارانونو واورو اټکل هم شوی. تفصیل سنا کاکړ نور.
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تېرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مونږ پراته واړو ماشومان هم یخ ویلل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتانه باید چې وسي.
له ایرانه راستنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې راشړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې 10 روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تېرو. ماشومان مو یخ وهي. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت د پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغی له 10 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسن شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور ته خبرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 60% یې له 13 کلونو وړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خدایمي هلته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې په دې ولایت کې د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې پیل شوې. په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو مسؤلینو دا خبره کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د دوهم ټولګي دغه ماشومان که څه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېری زده کوونکي پلار نه لري. یو شمېر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو بې برخې دي. دا په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې ادارو لیتام دی چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بې سرپرسته ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
نو بارا بیا سره ته دلته بیا دلته رااله تاسو دوه کار کې ته دا راته وسیم
زما پلانر په دې راوت کې موږ کورو لکه ماماګان سره موږ ژوند کوي دلته وسرالو او دلته روزنتون تراله په دې کې روزنتون کوي زده کړې کوم.
ما نن څنګه دې رحمت مودې درته نه کوون کې ما زما مور پلان ته اړه رحم ته ما سره وسیم ماما تر اوسه له موږ په ونه سره څنګه ما څه شي جوړ.
د دې دارالیتام مسولین وایي دلته اوس مهال د 350 یتیمانو بې سرپرسته او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم نه ده معلومه او دوی د سړکونو له سر څخه راوستل شوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابوالاحسان وایي دلته دغو ماشومانو ته څلورویشت ساعته د نورو بېلابېلو امکاناتو د برابرېدو تر څنګ دیني او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
په دې کې یتیم ماشومان هم راسره دي، بیا سرپرست هم راسره دي، بیا بضاعت هم راسره دي، د معتادینو بچیان هم راسره دي، د معلولینو بچیان هم راسره دي، حتی هغه کسان هم راسره دي چې دوی مفقودینو بچیان وي، یعنې دوی یا په خپله ور کې یا پلرونو ور کې. دولت ته خاصه ټول اکمالات یې کېږي، کالبسه دی که خوراکه دی که نور یو د ژمي دپاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاري د ټول سیستم یې د دولت ته خاصه خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دغو الوکانو ترڅنګ به سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د به سرپرست ماشومان او د اعتماد ماشومان دغه د پاره دارالیتام امیریت لرو، په هغه کې شپږ سوه چې دا د ماشومان موږ لرو. په دې شپږ سوه کې څلور سوه مردانه دي، دوه سوه زنانه دي. په زنانه وو کار در یو وخت پورې معطل دی، امرسانی پورې په کار لګیا چې کار یې پاینل کړو، او د مردانه وو د موجودۍ درې نیم سوه موږ لرو.
افغانستان کې جګړو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي چې ډېری یې د ښارونو په لارو کوڅو په خیرات ټولولو او یا درنو کارونو بوخت دي، چې ډېره برخه یې اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ته ورشو، چې په کندز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې یو مسؤول ازادي راډیو ته د خبره کړې ده چې د دغې هدف یې له بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې دوی وکولی شي په دې اساس د خپلې کورنۍ اقتصاد ورسره لوړ کړي. په همدې راپور سره زموږ د خبري مجله همدلته پای ته رسیږي.
په کندوز کې کابو پر شپږ سوه بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندوز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور د اړتیا وړ توکي ویشلي دي. په کندوز کې د نوموړي موسسې مسؤل رحیم الله خرمي ازادۍ روډي ته وویل،
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانې چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 2.5 دانې چرګې دي او 3 دانې چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نوموړي موسسې د دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته چې تقریبا 90% سیاسري تشکیلي هغو ته 1.5 قطعې چرګان توزیع کړي. دوی ته څلور بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړي.
په ورته محل کې هغه شمیر به وزله کورونوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوی خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزی ازادۍ روډي ته وویل،
روچا نه زه کونډه یم، میړه مې مړ شوی دی، لس ماشومان لرم، ماشومان مې وړې دي، کار نشي کولی. بیا هم مننه کوم چې له موږ سره یې د چرګانو مرسته وکړه، خو دا بسنه نه کوي، باید له موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي، ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بېوزله مېرمنې وایي چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوشنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل،
میډم مې مایوب شوی دی، لس او پخې کار نه کوي، 15 ماشومان لرم، د کار کولو څوک نه لرم، په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ دا زموږ ستونزې نه شي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هره میاشت له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي تر 90% یې بېوزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هېواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخېږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.